سلامونه د ازادي رادیو مخمنه خبری مجلې ته خراغلاست. قدر منوریدون کول دي شبي د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنوي چپو پیلېږي. د نن ساته خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه نن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونې سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورځنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې درې ورځني کمپاین کې به له 50 کلونو کم عمره 15 میلیونو 300 زره ماشومان واکسین شي. هغه زیاتوي
د قومي مخاورو علما کرام او د کورنۍ له مشران څخه مغوښتنه هم ده چې په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی وسیږي تر څو موږ وکولای شو د پولیو د واکسین په خطر تطبیق سره د پولیو ناروغۍ څخه مخنیوي وکړو.
په تیره لړم میاشت کې هم د هیواد په شپږو ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل چې سکل په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبتې پیښې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغدو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د 50 بستریز مرکز پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس باندې لیکلي چې د WHO سیمه ییزې مشرې حنان بلخي افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. WHO وایي چې پر روانو لسو میاشتو کې به په نشو روغدي شپږ سوه شل ښځې او یو سلو شل ماشومان په دې مرکز کې تداوي شي. د پاکستان پولیسو نن د پخواني صدراعظم عمران خان د زرګونه پلویانو پر ضد لوښ کې بهونکي ګاز او ډنډو کار واخیست. معترضان له زندانه د عمران خان خوشي کېدل غواړي. چارواکو او تحریک انصاف ګنویلي د عمران خان د میرمنې په مشرۍ شاوخوا 8000 مظاهره چانو له خیبر پښتونخوا یلت څخه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته نږدې له پولیسو سره لاس ګریوان شول. د پاکستان حکومت زرګونه پولیس او ملیشي ځای پر ځای کړي او پلازمینې ته غځېدلې ټولې لارې تړلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په ملاتړ د عمران خان د پلویانو لاریون پرون په پیښور کې پیل شو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. امریکا حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپای ټولنې یوازې فوجي څنګه په تور لیست کې شامل کړي. ایران پلوي حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي په پارلمان کې څو څوکۍ هم لري. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو پړه منلې ده. اسرائیل ویلي چې حزب الله پرون پر اسرائیل یو سلو شپېته توغندي وویشتل. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزو لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د لوبډلې پرفارمنس تک وګورو په تیرو سیالیو کې ماشاءالله په بیټنګ کې په بالینګ کې په ټولو برخو کې ځلیدلې ده او زمونږ هیله هم ده چې په پایلوبه کې به هم ښه لوبه ترسره کړي او دغه جام به د افغانستان په نوم کې باید وایم چې دغه درې اړخیزه لوبلړۍ د راتلونکي آسیا جام لپاره د زمونږ د لوبډلې لپاره ډېر ښه چمتووالی شو.
افغان نولس کلنو متحده عرب اماراتو ته پرون ماته ورکړه. دا درې اړخیزې سیالۍ د آسیا د نولس کلنو جام ته د چمتووالي په مخه پیل شوي. د دې جام سیالۍ د شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. نن له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو او د یوې فعالې میرمنې نظر به هم واخلو.
نړۍ کې یو له درې ښځو څخه د خپل ژوند په اوږدو کې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي چې دا یو اندېښمنه موضوع ده. خو په افغانستان کې دا ستونزې نورې هم ډېرې دي.
په کورمه کې د پاکستان د دولت منځګړتوب اوربان شوی او د عمران خان پلویان د لوی لاریون لپاره د اسلام آباد پر لور روان دي. په نور موضوعاتو کې، په امریکا کې ډیر افغان خبريالانو د امریکا لمنتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي دي چې له طالبانو سره د دوه موافقه باطل کړي. په خوست کې طالبانو پر هغو کتابونو بندیز لګولی چې ځوانانو بل خلکو راټولول او د مطالعې مینوالو ته بي ورکول.
کسانو هم تهدید کړي او څو ځله دعوت کړي دي چې دوی له دغه کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم شته.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له هم لخذو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د خځو څنګ د خځو پر وړاندې د تاوتریخوي د مخنیوي او بخې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د شپارس ورزنی کمپاین په اړه په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان نجونې او خځې د طالبانو د حکومت له سیستماتیک تبعیض او د ناوړه چلند تر ټولو جدي ډولونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
نن د نوومبر 25مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې خزې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاره سورزنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو غړه خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ځوان پر ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې دروان تابیس لامل د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت لمنځتلو سره د هغو خزو لپاره چې تاوتریخوالي تجربه کړي هر رخیص او با کیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دی ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتوونکي د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د نجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت کې لوی تاوتریخوالي سره چې ښځې مخامخ دي د حکومت له طرفه دي او په متاسفانه چې په دې اړخ کې نه نورو دولتو ته توجه کړې ده او نو حکومت ته توجه کوي او ان تر اوسه په دې اړه باندې څه شوي دي چې د تاوتریخوالي چې په افغانستان کې د افغانستان پر ښځو باندې روان ده د دې مخنیوي وشي دوی نه هیله کېدل دوی نه امید کېدل د نړیوالو څخه او همدغه د سازمانونو څخه دي.
د افغان ښځو او د بشري حقوقو یو بل فعال رقیه سایي چې په افغانستان کې د مترزو ښځو دی ویډالي مشري هم کوي او ای افغان ښځې د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو په پرتله په بدترین وضعیت کې دي او اوسې د ملاتړ لپاره مهم فرصت دی. اغلی سایي ازادي راډیو ته وویل
په هیات وضعیت زنان افغانستان
رسیدگی صورت بگیره.
باید د افغان ښځو وضعیت ته رسیدنه وشي او نړیواله ټولنې په ځانګړي توګه ملګري ملتونه په دې اړه جدي پام وکړي، ځکه افغان ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې نه یوازې له سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي برخو په سیستماتیک توګه لري شوي، بلکې له بیکارۍ او بد اقتصادي وضعیت او بې وزلۍ سره هم مخ دي. دغه راز په ټولنه، کور کې او د طالبانو لخوا هم له بېلابېلو زور زیاتیو سره مخدی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل سوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له هم له ښځو سره تاوتریخوالی روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څنګه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د شپږ سورزنی کمپاین په اړه په ګډ بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې اړه مې د ښځو د حقونو له فعال نسرین حمیدی سره مرکه وکړه. هغه له حمیدی په پیل کې د افغان ښځو د روان وضعیت په اړه راته وویل.
لکه څنګه چې موږ ګورو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له کلونو کلونو له پیړیو راهیسې په افغانستان کې په افغان ښځو پر وړاندې شتون لري، که په فزیکي، رواني یا اقتصادي بڼه وي. نه یوازې د ښځو حقونو ته یې زیان رسولی دی، بلکې د کورنۍ او ټولنو او ټولنیز پرمختګ لپاره یې هم جدي ستونزې رامنځته کړې دي. چې دی په دې اړه اوس وخت کې موږ وګورو د ملګرو ملتونو راپورونو له مخې په نړۍ کې یوه له درېو ښځو څخه د په ټوله نړۍ کې کوښیو له درېو څخه یوه د خپل ژوند په اوږدو کې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، چې دا یوه اندېښمنه موضوع ده. خو په افغانستان کې دا ستونزې نورې هم ډېرې دي، لکه د تعلیم محدودیتونه چې دي اوس وخت کې د نجونو د زده کړو بندیز په افغانستان کې یوه له جدي ستونزو څخه ده. د طالبانو له واکمنېدو سره ډېرې نجونو د زده کړو، کار، حتی د خپل ژوند د ټولو حقونو څخه محرومې دي. په ډېرو سیمو کې د ښوونځیو دروازې په ټولو سیمو کې تړل شوي دي.
اغلې حمیدي، د تعلیم او د کار بندیز یا ممنوعیت یوازینۍ ستونزه ده افغان میرمنو او کنور ستونزې هم شته؟
نه، ستونزې ډېرې دي، لکه تر ټولو اوس چې جدي ستونزه هغه د کار او تعلیم ورسره څنګ کې کورنۍ تاوتریخوالی هم دی، چې کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې یوه پراخه او جدي ستونزه ده. د دودیزو ټولنو جوړښتونو له امله ښځې اکثرا د فزیکي، رواني او جنسي تاوتریخوالي قربانیانې کېږي، او د ښځو لپاره د ملاتړ سیستمونه او خوندي ځایونه محدود دي، او ډېری وخت دوی شکایتونه چې دي هغوی له پامه غورځول کېږي او اورېدل کېږي نه. او ورسره څنګ کې اجباري ودونه دي او د ماشومانو ودونه په افغانستان کې د اجباري ودونو او ماشومانو ودونه کچه هم ډېره لوړه ده. دا ستونزه د ناوړه اقتصادي وضعیت او دودیزو باورونو له امله نوره هم پراخه شوې ده. په دې حالت کې که موږ وګورو د ښځو ژوند، د هغوی کیفیت، د ژوند کیفیت یې خراب شوی دی. تر ډېره د زده کړو د دوام مخنیوی او د تاوتریخوالي زیاتوالي ته یې هم لاره هواره کړې ده.
اوس ملګری ملتونه له طالبانو نه غواړي او نورې نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له چارواکو نه غواړي چې د ښځو وضعیت ته پاملرنه وکړي. فکر کوي دا غوښتنې چې کیږي او دا د اعتراض غږونه چې د نړۍ له بېلابېلو برخو نه افغان میرمنې اوچتوي، دا به د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې بدلون راولي؟
زما په اند نړیوالنې هم تر کومه چې لازمه ده هغه زیحت یې نه دي کړي. دوی یوازې اعلامیې خپرې کړي، یوازې غوښتنه کړې ده چې د نړیوال ټولنې ناسم غبرګون او نیمګړي اقدامات هم د اندېښنې وړ دي. په دې اړه د طالبان پر وړاندې یوازې د اعلامیو خپرول او نرم دریځ نیول د افغان ښځو ستونزې نه حلوي.
نو ستاسو له نظره څه کولی شي، څه مشخص کارونه کولی شي؟
زما په نظر که نړیواله ټولنه په رښتیا د ښځو حقونو ته ژمنه وي، باید طالبان ته جدي سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیک فشار وارد کړي. د زده کړو بندیزونه یو داسې عمل دی چې باید په هېڅ ډول ونه زغمل شي. نور دودیز بد رواجونه هغه که یو طرف ته کېږدو، نو د زده کړو موضوع ډېره جدي ده. چې د نجونو پر زده کړو بندیز یوازې د طالبانو د ټولنې لپاره، د دوی د افغانستان د ښځو لپاره یو غټ ظلم دی او هېڅ وخت
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. آزادی رادیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو سیمایزو مسایلو ته. د خیبر پختونخوا ایالت په کورما سیمه کې فرقه شخړه د پاکستان د دولت په منځګړتوب وو ورزنی اوربن سره پای ته رسیدلې دي. د منځګړي پلاوی یو غړي رویټرز خبری آژانس ته ویل دي چې دوی وکړې شوې څو ورځې شخړې چې پترڅ کې ل دوړو خو او آتش پېته تنه و وژل شو او لسګونه نور ټپيان شو پای ته ورسوي. بل خو د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بندیوان مشر عمران خان پلویانو د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی دی. د دې موضوعاتو په اړه مې د ازادي رادیو د مشال څنګه د کتونکو داوود خټک نظر پوښت. خغلی خټک په پایل کې د کورمې د شخړو په اړه راته ویل.
مننه تکل سیب، تاسو د رایټر خبر ورک چې رایټر خبری اژانس ویلی چې دا پای ته رسیدلی، او ما هم دا واورید خو له اغه ورستو ما خپل خبريال سره تماس ونیو او اغه سره مې خبري وکي، او ما ته د مشال ریډیو خبريال وی چې دا پای ته ندی رسیدلی، جنگ روان دی، خلک په کلان دي کور مې ته مونږ راشو نو په بغن او الیزو کې سنیان او شیاغان اوس هم په مورچو کې ناشتي دی، او بل بزه دغه سي کومه بری کور مې ته لاړ شو نو په پیوار او تریمنګل کې التکی شیاغان او سنیان تریمنګل اغه سیمه ده چې دا د افغانستان خو سره بیا اخوا پوله لري، د پړچنار نه چور واوړي التکی ناشتي د شپې دزي غلی شي، د شپې دزي اودريږي، د ورځې دزي بیا شروع شي. په سیمه کې حالات سخت خراب دي، اغه کشیدګي یا تناو چې کوم دي اغه اوس هم موجود دي. خبرابر
د موټرو تګراتک د خلکو تګراتک شته او
نشته، د خلکو تګ راتګ هم نشته، د موټرو تګ راتګ هم نشته، او سکلی او زایونه داسې دي چې هلته د خوراکي شیانو کمی هم دي او ورسره د دوایانو کمی هم هلته کېشته دي.
خبرې شوی
اوس مالګه شی بمخ کې د یو خبريال سره خبري کولې په پیښور کې، اغه وی چې صوبایي حکومت یو وفد لګلې دي، خو وفد تر اوسه پورې په دې باندې نه دی توانېدلې چې په مکمل تور باندې دا دزمندي وکړي هلته او خلک د غرونو نه راکوس کی.
تیره زیاته مننه د کورمې د تحولاتو په اړه د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به هم نور جزئیات تاسو ته وړاندې کوو قدر من اوریدونکو. خو اوس چې خټک صاحب را سره دی، یو بل موضوع چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د اسلام آباد پر لور د لاریون خبره ده، دا هم ورسره څېړم. دا لاریون پیل شوی له پښتونخوا نه مخصوصا او له پنجاب نه هم کسان رسیدلی دي اسلام آباد ته.
دا سیده چې د خو د نومبر په 14 باندې عمران خان ویلیو ټول خپل یانو د ټول ملک نه دی را ورسیو اسلام آباد تراشي. پنجاب نه ډیر کم خلک را روان دي، الته پولیسو لاریم نیولې دي، خو زیاتره خلک چې روان دي هغه د پښتونخوا نه را روان دي، او د پښتونخوا نه دی بیګا تر بیګا شپې پوری دی ټول شپه مزل کړی دي، بیا نه وخت پر ورو روانو نه وخت دی الته شپتی را کړی. اوس دلته یو علاقه ده برهان انټرچینج وته وای، په موټر وې باندې دا برهان انټرچینج د اسلام آباد نه لګره بهر راځي او د تکټي پهاړی وای، په دغه ځای باندې اوس خلک رسیدلې دي. دا د اسلام آباد نه شاوخه یو لست 45 کیلومتر پورې دغه علاقه پراته ده، او دلته د پولیسو سره اوس اخوډه به هم شوه دي. پولیسو په دې باندې اوخ کې بیان کې ګیس او کارو،
او لارې ټولې بندې دي اسلام آباد،
لارې ټولې بندې دي، په موټر وې باندې کنټینرې ولاړې شوې دي. خو چون کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم د دې سر روان دي او په غي کې دې سر ماشينري هم ده، نو کله چې دې ته په لار کې کنټینر مخې ته راځي نو د دې سره هیوی ماشينري د لکه بلډوزري دي او شاولې دي، نو په غي باندې دا کنټینرې دي لری کوي او په مخ کې باندې روان دي، او اسلام آباد بالکل تړل شوی دی هغه کې د نن ټول سړکونه کنټینرې هر څه شی بندي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه کتون کوي داوود خټکو چې د پاکستان د ورستیو تحولاتو په اړه جزئیات راکول.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سوشي به ورسته د افغانستان اړوند نور مطالب هم تاسو وړاندې کیږي، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د واشنگتن لپاره د اسرایلو سفیر ویلي دی چې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند په موافقه خای په څورزو کې صلح وشي. په عین حال کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایل او حزب الله ترمنز د اوربند غوښتنه کړې. د موضوع نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د اسرایل سفیر مایک هرزوګ نن ویلي چې د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنز د اوربند پر موافقه شي په څو ورځو کې سلا وسی. هغه د اسرایل د پاوز له رادیو سره نن دوشنبه په خبرو کې ویلي د موافقې د نهایي کېدو لپاره ځینې موارد پاتې دي او بل دا چې هر موافقه د حکومت تصویب ته اړتیا لري. هرزوګ ویلي یوې موافقې ته نږدې سویو او شایي په څو ورځو کې د ننه اوربند سلا وسی. خو ځینو ډیپلوماتانو او چارواکو ویلي چې د اوربند په موافقه کې ځینې د بحث وړ ټکي شته. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بورل په داسال کې د اوربان غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوز ویلی چې د ایران لم لاټړه برخمنه حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل یو سل شپېته توغندي وشتلې دي. د ځینو دغو توغندیو مخنی ولسوي خو ځینې د فرانسې خبری اژانس د تصاویرو لمخې د اسرائیل په مرکزی برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د لبنان روغتیا وزارت د شنبې پر ورځ ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرائیل په حملو کې څلور اتیا کسان وژل سوي دي. د لبنان دولتي رسنیو پرون یک شنبه د بیروت پر جنوبي برخه چې د حزب الله له عمده سنگرونو ګڼل کیږي د دوو نورو حملو خبر هم ورکړ. د اسرائیل پوز نن دوشنبه ویلي چې د شنبې پر ورځ د بیروت پر بسته سیمه په حمله کې د حزب الله ډلې د قومندې مرکز وشتلې دي. د لبنان روغتیا وزارت په هغه حمله کې د شپږ وشتو کسانو د وژل کېدو او وشپېته نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. ازادي رادیو په دولس شپږ نوي منځنۍ څپو خبرونه کوي چې د خبرونه د سهار تر شپږو په دې فریکوئنسیو دوام کوي. په اروپا او شمالي امریکا کې ډیر افغان خبريالان د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه موافقه لغوه کړي. دوی په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان د ازادۍ ځپلو او د خبريالانو ستونزو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې تړون باطلېدل د یو لسوک حکومت د جوړېدو لپاره لاره اورولای شي. د اړه نور تفصيل عبده سپوږمۍ اوروي.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن او افغان خبريالانو په یو اعلامیه کې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه شوې هوکړه لغوه کړي او په دې هوکړه کې دخیل کسان نړیوالو جزایی محکمو ته راوکاږي. په اعلامیه کې راغلي چې د دې تړون لغوه کول چې د دوی په ټکو په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ترهګریزو ډلو د ودې لپاره اسانتیا برابره کړي کولای شي په افغانستان کې د یو پراخ ولسواک او ټول شموله حکومت د جوړېدو زمينه برابره کړي. دغو جلاوطنو خبريالانو ټینګار کړی چې واشنگټن باید پر طالبانو فشار راولي چې د ولسواک او پراخ بنسټ حکومت جوړېدو ته ژمن شي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادۍ په جدي توګه ځپل شوي او سانسور شوي او په دې هیواد کې د خبريالانو د تاوتریخوالي شکنجې او وژنې سلګونه پیښې ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دی. په افغانستان کې یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال لګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په هرات کې یوې ښځینه خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل او رسنۍ د نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل:
به ساحه میرم او گزارش را
کله چې موږ د راپور لپاره ساحه ته ځو زما کورنۍ اندېښنه لري، د امنیت احساس نه کوي، اندېښمن دي چې زموږ لور نن راپور ته وتلې ده. تاسو نه چې د امر بالمعروف کسان راسي او هغه یوسي، د نندارتونونو جوړونکي خزینه خبريالانو ته اجازه نه ورکوي چې ګډون وکړي. ډېرې اندېښنې لري چې هسې نه له هغوی سره قانوني چلند وسي.
امید پاییز په کابل کې د یوې تلویزیونی شبکې خبریال و، خو د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د 2021 کال د اګست له 15مې نیټې وروسته خبریالان له اقتصادي، امنیتي، روحي او رواني ستونزو او زیاتېدونکي فقر سره لاس او ګریوان دي. د 300 څخه د زیاتو غږیزو او تصویري رسنیو له تړلو وروسته هغه خبریالان چې د کورنۍ نفقه یې ګټله بیکاره شول او غیر قانوني سفرونو او سختو کارونو ته یې مخه کړه.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر د دې هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنیزو مناظرو کې ویلي و چې د دوه تړون د لاسلیک کېدو څو میاشتې وروسته د ده د ادارې لخوا فسخه شوی، ځکه د ده په وینا طالبانو دا تړون نه و عملي کړی. یاد تړون د 2020 کال په فبروري کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو. طالب چارواکو تل هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د دوه تړون نه دی مراد کړی. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و چې دا تړون د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي څو افغانان خپله د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښځینه معترضینو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو د فعالینو یوې ډلې هم په یو سرخلاصي لیک کې له ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي و چې له طالبانو سره د امریکا د دوهې د سولې هوکړه لغوه کړي.
د ازادۍ راډیو د خبری مجلې وروستي راپور ته غوښتي طالبانو په خوست کې هغو ځوانانو ته چې اضافي کتابونه به خلکو ټولول او په وړیا توګه به پر نورو ویشل خبرداری ورکړی چې له دې کاره لاس واخلي. د وړیا کتابونو د ویش د لړۍ یو تنظیمونکي ادعا وکړه چې د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې ملګري څو ځلې ورغوښتي او هغو ته خبرداری ورکړی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د زینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له وړیا ویش منع کړي چې له ډېرې مودې راهیسې په دغه ولایت کې پر خلکو وړیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمېر هغه ځوانان چې له څه باندې درې کالو راهیسې له خلکو کتابونه راټولوي او بیا یې د خلکو په ګډون په ځینو پوهنتونونو ویشي ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. په خوست کې د کتابونو د راټولولو او ویش یو تنظیمونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نو موصلي غږ په راپور کې خپور شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې هغه ځوانان چې کتابونه ویش کوي، ځینې ځوانان دي په خوست کې کتابونه ویش کوي، په هغوی هم دوی بندیز لګولی دی، ځکه د دې هغه ځینې کتابونه دوی ته نور کسان ډلی کوي، هغه بیا دوی په نورو هیوادوالو ډلۍ کوي. ورته کسانو هم تهدید کړي او څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکی ادعا کوي چې هېڅکله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي نه دي راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلې دي. خو د خوست اطلاعات او کلتور ریاست په همدې پلمه د دوی د چارو مخه نیولې ده. په همدې حال کې په خوست کې د شیخ زاید پانتون یو محصل چې هغه هم نه غواړي نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي وایي د ده په ګډون ډیری محصلینو له دغو کتابونو چې په وړیا توګه ویشل کېدل ګټه اخیستې ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خپل د شیخ زاید پانتون محصل دتما ډېر زیات شاعر یم چې دوی د ځوانانو کتابونه به پانتون ته راوړل او ځوانانو به شعاله په کتابخانو کې به کښول. ځینې داسې کتابونه وو تخنیکي چې خپله ځینې ډېره ګټه اخیستلې ده، خو اوس څه وخته کېږي د ځوانان نه راځي او کتابونه نه راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست سربیره د کابل او ننګرهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د مطالعې د فرهنګ د عامولو په هدف د کتابونو د راټولولو او ویشلو وړیا کمپاینونه پر مخ وړي. خو په دې ولایتونو کې د طالبانو له لوري د دا ډول هڅو د مخنیوي موضوع چا ازادي راډیو ته تایید نه کړه. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو معینیت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې ویلي وو د هغو کتابونو چې د دوی په ټکو منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي د ټولولو په برخه کې جدي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین ضیاء الحق حقمل د تیرې عقرب میاشتې په لومړیو کې کابل کې وی ناست ته ویلي وو چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې 15 ورځې وړاندې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغه ډلې ضد کتابونه لري کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خپرندوی ټولنو ځینو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف هغه وه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو دا د خبری مجله پای ته ورسیدو. فایزه ابراهیمی په بلنیم ساته خبری مجله کې ستاسو کوربنه ده.